پات شو دا کوم موضوع ته چې تاسو اشاره کوئ د افغانستان خبرونه سفی الله ستنګ زه وړاندې کوي او پسې به فرشته جلال زی د نړۍ خبرونه در ووروي
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کندوز ولایت یو شمېر امنیتي منصوبینو ته عالي دولتي مډالونه ورکړل د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی له سفیر په مارکوز پوتسل سره د افغانستان او جرمنی په یو لړ دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړي او د هرات سیمې چارواکي وایي د عدالت د ګمرک د څلور تختول شوي کارکوونکو د ژغورلو هڅې پیل کړي دي خبرونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کندوز ولایت یو شمېر امنیتي منصوبینو او سرتیرو ته د هغوی د سرښندنو په خاطر عالي دولتي مډالونه ورکړل د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې لیکلي چې ولسمشر نن له غرمې مخکې له دغو پوځیانو سره وکتل او د کندوز په جګړه کې د هغوی میړانه وستایله د بیان له مخې ښاغلي غنی له افغان امنیتي ځواکونو څخه په خپل ملاتړ ټینګار وکړ او وی ویل چې ټول د قانون تابع دي او له سرغړونکو سره به کلک چلند کیږي د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی له سفیر سره په یو لړ دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې د ښاغلي کرزی دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې په نننۍ غونډه کې ښاغلي کرزی او د جرمنی سفیر مارکوز پوتسل د افغانستان او جرمنی د دوه اړخیزو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او نړۍ په یو شمېر مهمو مسایلو هم بحث وکړ ښاغلي کرزی له دې مخکې هم په ځینو مهمو سیاسي مسایلو باندې د بهرنیو هیوادونو له استازیو او سفیرانو سره کتلي او په یو شمېر غونډو کې برخه اخیستې ده د هرات سیمې چارواکي وایي چې د یاد ولایت ګمرک د څلورو تختول شوی کارکونکو د ژغورلو هڅې پیل کړي دي د هرات د والی ویاند احسان الله حیات ازادي رډو ته ویل چې دا کسان پرون مخام د هرات اسلام خلافه لوی لار د ناپیژاندو کسانو لخوا تختول شوی او تر اوسه برخلیک نه دی معلوم خو د هرات سرحدي پولیس وایي چې په تختول شوی کې دوه د ګمرک او دوه هم د فوائد عامه ریاست کارکونکو شامل دي د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په تخار ولایت کې درې وسلوال طالبان نیولې دي دغه ریاست په یو بیان کې راغلي چې دغو کسانو د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د دولت ضد فعالیتونه کول او له ډلې یو تن د ماینونو په جوړولو کې هم مهارت درلود چې تخار ته تښتېدلی و او نیول شوي دي خو د هرات امنیي قمندان وایي په یوه اونۍ کې افغان امنیتي ځواکونو څلیرشت وسلوال مخالفین د یاد ولایت له اړوندو سیمو نیولې دي جنرال عبدالمجید روزی نن په یو خبري غونډه کې ویل د کسانو له طالبانو سره اړیکې درلودي او په وسلوالو غلاو سړي تختونو کې لاس درلود وروسته خبر هم دا چې بیړنۍ حالاتو ته د رسیدګي په برخه کې د دولت وزیر وایي د وروسته زلزلې له زیانمن شوی سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده وایس برمک نن له ازادي راډیو ته ویل د مرستې رسولو لومړۍ مرحله چې د اړتیا وړ لومړني مواد پکې شامل دي په اکثر ولایتونو کې په چټکۍ سره دوام لري خغلی برمک دیوش مرزی امنون شوی شکایتونه پر ځای وبلل چې مرستي کافی نه دی خوای چې د بهرنۍ هیوادونو د مرستو پر رسیدو سره به د اوږد مهاله مرستو لړۍ هم پیل کړي د ریکټر په کچه د 2.5 درجه زلزلې د دوشنبه پر ځای افغانستان او گاونډي هیوادونو یو شمېر سیمې ولړزولې چې په افغانستان کې 115 کسان وژل او 555 کسان یې ټپیان کړل د افغانستان خبرونه د افغانستان د کرکټ بورډ په وی خبرتیا پات رسو ته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي سبا له غرمې مخکې له زیمبابوي څخه افغانستان ته راستنه شي دغه ټیم په زیمبابوې کې د زیمبابوې ملي ټیم ته په ورځنۍ او شلوري سیالیو کې ماته ورکړې او د اتلولۍ جامونه ګټلې دي دا افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د میورسته فرشته جلال زید راوروي
د امریکا متحده ایالات، ترکیه، سعودي عربستان او روسیه نن په ویانا کې د سوریې د حالاتو په اړه غونډه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې د سوریې په اړه په نړیوالو خبرو کې شایي سمدستي د حل سیاسي لارې ونه موندل شي، خو د خوشبینۍ وړ پرمختګ دی. کیری پرون په واشنگتن کې د کارنګي د سولې په نړیوال انسټیټیوټ کې وویل:
روسیا، یونایټډ سټیټس او نور
روسیا، امریکا او نور هیوادونه په دې موافق دي چې موږ ټول د تړتیا لرچی و سیاسي حل لارو پیدا کړو. موږ ټول موافق یو چې د داعش یا د بلې هرې تروریستي ډلې د بریالیتوب مخنیوی باید وشي، او له دې سره موافق یو چې دا ضروری ده چې د سوریې دولت او د دې هیواد ادارې چې د یوې متحدې او سیکولرې سوریې د خدمت لپاره جوړې شوې ټینګې وساتل شي. په ویانا کې دغه غونډه به سبا هم دوام لري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم ګډون پکې کوي. په سعودي عربستان کې زندانی شوی بلاګ لیکونکی رایف پداوی د سخروف د ازادۍ جایزه وګټله. رایف په انټرنیټ د خپلو لیکونو په خاطر په 2012 میلادي کال کې د سعودي عربستان مساوي پولیسو ونیو او له هغه راهیسې زندانی دی. دغه بلاګ لیکونکی اسلام ته د سپکاوي په خاطر په زورو درو او لس کاله زندان محکوم شوی دی. پداوی د روان کال په جنوري میاشت کې د خلکو په وړاندې 50 دورې ووهل شو، خو پاتې دورې د هغه د روغتیايي حالت د خرابوالي او د نړیوال ټولنې د انتقادونو له امله وځنډول شوې. د اروپایي پارلمان مشر مارتین شولز نن په سټراسبورګ کې وویل:
Ich füge heute wegen des besonderen Falles von Herrn Badawi einem außergewöhnlichen
Mut. دوی څه فکر کوم چې شغله بداوی یو ښه انسان دی چې ډېره وحشتناکه سزا ورته ټاکل شوې او په شکنجه محکوم دی. او زه د سعودي عربستان پر پاچا غږ کوم چې هغه ته د ژر تر ژره عفو وکړي. سخاروف د ازادۍ جایزه 50,000 یورو مالي ارزښت لري چې له 1983 میلادي کال راهیسې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې د بشري حقونو او د انسانانو د بنیادي ازادیو دفاع کوي. د ایران پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی ویلي چې اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره پلان کړی و، خو دا پلان هیڅکله عملي نه شو. د ایران اټومي فعالیتونو ته ځانګړې مجلې امید په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د تهران د اټومي پروګرام د جوړولو کار په داسې وخت کې پیل شوی و چې دا هیواد له عراق سره په جګړه کې ښکېل و. رفسنجانی ویلي هغه مهال داسې نظر موجود و چې که مقابل لوری له اټومي وسلو کار واخلي، ایران هم باید د متقابل عمل توان ولري، خو دا کار ونه شو. رفسنجانی پرون له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې تهران د نړیوالو قدرتونو سره د جولای د میاشتې د موافقې عملي کولو ته متعهد دی او خپل اټومي پروګرامونه محدودوي. هاشمي رفسنجانی له 1979 تر 1990 میلادي کاله د ایران ولسمشر و. د چین کمونیست ګوند نن د کورنیو لپاره د یو ماشوم کړنلاره چې هدف یې د نفوس کنټرول و لغوه اعلان کړه. پر دې اساس د چین خلک کولای سي چې تر یو زیات کوچنیان ولري. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا نن وویل چې دا پریکړه په پیکینګ کې د کمونیست ګوند په مرکزي کمیټه کې شوې ده. په چین کې له 1980 میلادي کال راهیسې بندیز اعلان شوی و او خلکو نشو کولای چې تر یو زیات ماشومان ولري. چین یو شاریه 3.5 میلیارد وګړي لري او د نړۍ تر بل هر هیواد د وګړو شمیر زیات دی. په چین کې له ډېرې مودې د یو ماشوم پر پالیسۍ نیوکې کېدې، ځکه په دې هیواد کې د هلکانو شمیر په بېساري ډول زیات کړی و. یو شمیر کسانو به نجونې د پیدا کېدو پر مهال وژلې او یا به یې په متروکو ځایونو کې پرېښودې. او سعودي عربستان د ادعا رد کړې چې وایي د یو شمېر عربي هیوادونو ایتلاف په یمن کې یو روغتون بمبارد کړی دی. سعودي عربستان همداراز د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون انتقاد کړی چې په بیړه یې پر عربي ایتلاف ته داسې کار تور پورې کړی دی. په یمن کې د بېسرحده ډاکترانو د نړیوالې خیریه ټولنې پر یوه روغتون د تېرې یکشنبې په ورځ بمبار وسو، خو څوک نه دی پکې وژل سوي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي استازي ویلي چې د دوی په مشرۍ ایتلافي ځواکونو پر دې روغتون حمله نه ده کړې. د سعودي استازي ویلي د پیښې په اړه څېړنې روانې دي او له دې امله یې ژوره خواشیني څرګنده کړې ده چې بان کی مون د څېړنو د پایلو تر څرګندېدو وړاندې د سعودي په مشرۍ ایتلاف په داسې کار تورن کړی دی.
آزادی و چپوکی
در امواج آزادی
بله د ازادي په څپو کې خپرونې قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې د افغان حکومت د دې غوښتنې چې روسیه د ورسره پوځي مرستې وکړي په دې اړه بحث کوو. د دې غوښتنې تاثیرات به څه وي او د افغانستان او امریکا ترمنځ به په روابطو باندې څه ډول اغېز ولري؟ یوسفزی صاحب که راسته په تلیفون کې له خبرونو مخکې په همدې موضوع خبرې کولې چې ولې طالبان مثلا روسیې ته مخه کړي. تاسو ویلې چې طالبان په دې خاطر چې کسبه فکر کوي چې کسبه دولت کې یو ځای کیږي یا په افغانستان کې واک ته رسیږي، نو مخکې له مخکې ورته تیاری نیسي. دا یو ډول حرکتونه چې ترسره کوي، لیکن اکثره کتونکي په دې باور دي چې د طالبانو زیاته اندېښنه داعش ده، یعنی د داعش لپاره چې په مارکیټ کې د طالبانو هغه ویلیو ختمه کړې ده، نو په دې خاطر دوی کوشش کوي چې د داعش پر وړاندې سیمه کې قوتونه زیات پیاوړي کړي. او په دې برخه کې کله غونډه د پاکستان پر رول رڼا واچوي چې پاکستان په دې برخه کې څه ډول رول لوبولی شي د طالبانو او روسیې ترمنځ؟
مخکې هم ما ډېر ځلې ویلي دي چې په افغانستان کې چې کله د داعش خبره کی کې افغان حکومت او په ځمکه چې کوم خلک دي هغوی فکر کوي چې داعش دومره یو ستر ګواښ نه ده، نه د افغانستان حکومت دپاره، نه د طالبانو دپاره. یوازې یو یا دوه ولسوالیو کې وجود لري، هغه هم زیاتره پاکستانیان دي او د پاکستان د ټي ټي پي غړي دي. خو یو ډول په میډیا کې یو تبلیغ ورته کیږي، یعنی کله د یونیما یا د ملګرو ملتونو راپور راځي چې 1500 ولایتونو کې داعش فعالیت لري، حال دا چې د هسکې مینې او د چپرهار او دغه سیمو کې یو څه موجودیت لري، خو داعش په افغانستان کې په خپله زه فکر نه کوم چې ډېر چانسز ولري. اول دا چې داعش یو عربي فاجده ده، دویمه دا ده چې داعش په هغه سیمو کې د دې زیاتره پیروان اهل حدیث یا د وهابي مذهب پیروان دي. په افغانستان کې سره د چکنل کې د افغانستان اهل حدیث زیات اوسېږي، هغلته زه داسې ډېر د داعش فعالیتونه نه ګورم. بل طرف ته په داسې یو حالت کې چې افغان حکومت هم د دې خلاف وي او طالبان هم د دې خلاف وي او نړیوال هم یو ډول د دې خلاف وي، په دغسې حالاتو کې داعش پر مخ تلل او فعالیت کول او ډېر زیات پر مخ تلل امکانات ډېر کم دي. البته دا بیل خبره ده که یو څوک هغوی ته بهرنۍ مرستې ورکړي یا ډېرې زیاتې پیسې ورته ورسېږي، ممکن وسعت پیدا کړي، خو په دا اوسنیو حالاتو کې زه نه ګڼم چې داعش یا د افغانستان دولت دپاره یا د طالبان دپاره یو ستر ګواښ دی. البته پاکستان رول ډېر مهم ده، هغوی کوشش کوي چې د هرې ورځې په تېرېدو طالبان داسې وښيي چې یعنې دوی تیار دی، افغان حکومت سره خبرو ته تیار دی، او په خپله دا وایي، صدر اعظم دا وایي چې موږ نشو کولای د دوی خلاف عملیات وکړو، ځکه چې یو ډول په پاکستان کې دوی سره د خلکو همدردیانې دي. او که دوی
یا مثلا اوبخه یا مثلا مشرف وایي چې پخوانی ولسمشر مشرف چې ویلي کنه، تاسو به هم دا ویډیو کتلی چې اتلانو د پاکستان لپاره، ځکه د هند مسله دلته
هغه ویلي چې پخوا وو، هغه ویلي چې پخوا وو، اوس خبره نه ده کړې که هغه مرکه تاسو وویل چې پخوا وو اسامه بن
لادن پر وړاندې، د هند پر وړاندې طالبانو یادونه
کوي. خو بهرحال زما مطلب دا چې پاکستان هم اوس کوشش کوي چې یعنی طالبان داسې وښيي چې یعنی دا که مشکل وي یو داخلي افغاني مشکل ده، نړیوال ټولنې لپاره هغومره مشکل نه ده. له دې امله پاکستان یو کامیاب ډیپلوماسي لري او تکړه خلک لري، هغوی که په ماسکو کې وي یا په واشنګټن کې وي، د هرې ورځې په تېرېدو خلکو ته دا ښيي، لکه څنګه چې مخکې نظر ته وویلې چې یعنی دا د افغانانو مرسته سره ده، او که د افغانانو مرسته دوی سره نه وي دوی دومره مقاومت نه شي کولی. دا بېله خبره ده چې افغان خلک عوام نور د طالب په ډول نظام نه غواړي، یعنی که طالب په سیستم کې راځي، په نظام کې راځي او یو ډول ځان سره تغیر او تبدیل راوړي، په هغه حالت کې حدود لپاره منلو دي.
خو
طالب هم په دې هوښیار ده او پوهېږي چې کابل نیول شاید دوی لپاره ممکن نه وي، خو افغان حکومت لپاره هم طالب له منځه وړل ناممکن ده. په داسې حالاتو کې که جوړ جاړی کېږي، ممکن یو شمېر هېوادونه د جوړ جاړی خلاف هم وي، لکه اوس حالات کې موږ ګورو هند حتی د دې نه هم پیره کې ده که افغان طالبان د جوړ جاړی یا د خبرو د لارې حکومت کې راځي، هغوی فکر کوي چې د افغانستان او د هند تعلقات یو توازن چې اوس ډېر بهتره ده، شاید هغې کې یو تغیر تبدیل راشي. نو له دې امله پاکستان او طالبان ایران ته اطمینان ورکوي، عربي نړۍ ته اطمینان ورکوي، سره د دې چې عربي نړۍ ته ټول هغه مشهور دهشتګران یا د القاعده غړي ټول په افغانستان کې خوس نشته ده، یعنی دوی اوس نوی سیناریو داسې ښیي چې موږ هغه طالبان نه یو چې تروریزم به خارج ته اکسپورټ کوو یا به خارج ته واردوو. نور موږ خپله د افغانستان دننه یو قوت یو، او د افغانستان نه دباندې موږ خپله نه دومره وس لرو او نه دومره اختیار لرو چې بل چاته نقصان ورسو. او پاکستان هم ورته ډیپلوماسي په مخ بیاي تر څو طالبان د پاره په نړیواله سطح باندې داسې لاره برابره کړي چې هغوی په سیاسي لاره بیرته د افغانستان په دولت کې داخل کړي، او که دوی په افغان دولت کې راځي نو پاکستان مدا فکر وکړي چې یو ډول د دوی د مفاداتو لپاره په کابل حکومت کې اپ سیستم کې څوک داخليږي. نو له دې امله زما په خیال طالبان ته دوی وایي چې یا طالبان خپل هم په دې پوهېږي چې دوی باید داسې بیانونه نور ورنه کړي چې دوی یو نړیوال جهادي قوت ده، او لکه مخکې چې به د کابل راډیو نه سندرې ویلي یا به یې نغمې ویلي چې دا داسې تحریک دی چې پامیر باندې به اوړي او سنټرل ایشیا ته به ځي. نور هغوی هم هغه د پامیر سندرې نه اوري نه هم د نړیوالو
ډېره مننه یوسف زاسب کور ودان مخکې نظر سه متاسم د بحث کې چې په دغه مسایلو باندې چې د طالبانو د نظر څرګندونه کارپوهان کې زموږ اساسي ملمانه یا مثلا بل ډول دا په خپل د افغان حکومت نیمګړتیا ده چې نه رسنۍ او تپاسنې حاضرېږي او نه هغه انتقادونه چې پر حکومت کېږي هغه ځوابوي او یا یې ځوابولی نشي. وردک صاحب همدغه مسئلې ته لکه څنګه چې یوسفزي صاحب وویل او مخکې مطمئن صاحب ویلي چې دولت واقعي دومره کمزور دی چې دوی په هغه بهر نړۍ کې لابینګ چې ورته وایي لابي کول هم دوی نشي ترسره کولی. یعنی که پاکستان نړۍ ته ښیي چې طالب په افغانستان کې قوت ده او د افغانستان ټول ولس ورسره ولاړ ده نو افغان حکومت هم په دې کې ناکام دی. دا خو یو حق ده چې به تمنل شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي د خپل لغه ملي ګټو څخه دفاع وکړي. په دې اړه ستاسو نظر غواړم.
ګوري اصلا اساسي ټکی ته کوم پام کوي یو انګیزه ده یو هدف ده لکه څنګه چې مخکې ورور درته ویل چې طالبان سره ملت دی دلته خلک ولاړ دي. جهاد په وخت کې د مجاهدینو سره هم ټول ملت و چې د شوروي په مقابل کې دوی ودرېدل 2 میلیونه شهیدان یې ورکړل. هم هدف چې و هدف موږ تاسو ولیدل چې افغانستان د 44 ملکونو چې صاحبانو په اصطلاح تر اثرات لاندې راغی.
بله
نو په دې حساس باندې حاصل موري هغه دی چې دوی هغه مسیر څرخی لکه لیډران رهبران درته ښیم. تا مخکې د هغه نه سوال وکړي چې طالبان ولې روسیې خاطر هغه تمایل پیدا کړی. ګوره طالب بین المللی یو جهش نه دی، القاعده بین المللی جهش و ولې ورځ په ورځ هنګازې مخپوره کېدو دي او په ناپدید کېدو باندې دي او د داعش هنګازې ولې راپورته کېږي؟ ځکه چې داعش یوه بین المللي انګیزه ده. اما طالب بین المللي انګیزه نه ده. بالکل زه تا خبره تاییدوم چې د طالب هله ځلې د دې دپاره دی ځکه چې هغه پخوانۍ انګیزه چې د القاعدې او د تروریزم په نامه باندې 40 ملکونه د امریکا سره په 2001 کال کې افغانستان ته راغلل او نن په اصطلاح باندې ورځ په ورځ غږ ورکېږي او د داعش غږ راپورته کېږي. دمغه سلسلې د ډار په واسطه باندې دوی غاړي کوشش وکړي چې هغه ملکونو چې په اصطلاح باندې دوی ته وکولی شي چې یو سپورت ورته برابر کړی چې دوی ځان ورته برابروي. نقطه هم باید موږ په نظر کې ونیسو ځکه د بل بر ورور ویلی وی چې داعش کوم لوی خطر نه دی. زه دا درته وایم تاسو به د رئیس شورا امنیت خبرې اوریدلې وي د انیف اتمر چې داعش بدبختانه ورځ په ورځ دلته په اصطلاح باندې ځکه چې هم د دنیا کوم تبلیغونه چې په دې پسې کېږي ورځ په ورځ وسط ورکوي او هم قوي کوي. نو په دې اساس باندې حکومت افغانستان چون یووالی پکې موجودیت نه لري په اصطلاح پاخه مسلکي او تخصصي سیاستمداران پکې موجودیت نه لري په دې اساس دوی نشي کولی چې خپل انډول وساتي یا خپل دوستانو ته قناعت ورکړی شي یا جهان ته قناعت ورکړلی شي. د پاکستان سیاستمداران چې دي هغه د انګلستان په کوره کې پیانه دی د نړۍ د شیطان په کوره کې هغه دوی روزل شوي دي. هر ډېر پاخه سیاستمداران دي هر قدم چې دوی اخلي هغه شاوخوا ټوله خای سنجول کیږي. اما بدبختانه تاسو راشي د موږ سیاستمدارانو ته چې په اساسي خارجي پالیسي کې موږ هغه څه کسان دې پالیسۍ ته راولو چې هغه 15 ورځې تجربه د ډیپلوماسۍ نه لري. نو په دې اساس چون موږ کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی او دلته یو هماهنګي او هم مفکورګي موجودیت نه لري په دې اساس نو حکومت ضعیفه دی او حکومت نشي کولی چې هغه کوم مسیر چې دوی غواړي چې ځان ورسوي هدف ته هغه هدف ته دوی ځان نشي رسولی.
تشکر. محترم حاجی سید داود رئیس مرکز نشاط افغان هم در خط تلفون هستن. خوش آمدین سید حاجی صاحب. میشنوین؟
مهربانی کردین نظر صاحب. تشکر.
بله حاجی صاحب سید داود ما همین مسئله تقاضای کمک‌های نظامی از روسیه و پیامدهایان صحبت میکنیم. دوستا بسیار زیاد صحبت کردن ولی ما به این نتیجه رسیدیم که یک سوال از شما بکنیم که طالبا از نقطه نظر دیپلوماسی بعض حرکت های نو شروع کردن و مثلا با روسیه و بعض ممالک اطمینان میتن که ما اگر احیانا به قدرت آمدیم به شما آزار نمیتیم، از خاک افغانستان کسی به شما حمله نمیکنه، از این قبیل مسائل است. روی ازی بسیار زیاد صحبت شد، منتها این ایمیج داخلی از این گفته انگلیسا اوچ تو خواهد شد که در داخل افغانستان سب یعنی مردم افغانستان یک خاطره خوب ندارن. خب چیزی که وقتی که از طالبان صحبت میشه مسئله شلاق‌کاری ها و مسئله از این قبیل مسائل سب زیادتر به فکر میرسه، این عکس العمل مردم چی خواهد باشه به این موضوعات سب؟
جناب نظر سب موضوع روابط طالبان و روسیه، من فکر میکنم بعد از ماه فبروری زمانی که دولت پاکستان برای دولت افغانستان بخصوص برای رئیس جمهور غنی وعده داد که من به هر ترتیبی که باشه طالبان را حاضر هستم که به میز مذاکره برای شما بشانم و این مسئله افغانستان از طریق تفاهم مذاکره حل کنیم. در همان وقت قرائن و اسناد و شواهدی را میرسانه که بسیار زیاد پاکستان سر طالبان فشار وارد کردن و طالبان گزیر امره ایران امره روسیه از ماه فبروری دوابط تامین کردن، یعنی به این معنی که امره از اونا صحبت شد از یک طرف روسیه ترس از داعش داشت و از طرف دیگه شما خو خبر دارن که آقای کرزی هم متواتر سفرها داره به روسیه و به تاجیکستان، اونا را هم یک نوع ترسان و در پالی ازی روسا ترغیب شدن و حتی در سوریه دزبکار شدن. دیگه من فکر میکنم که طالب ها هم از گذشته خود یاد گرفتن. اگر ما طرف ظلم و بدبختی ازی کشور بعد از سال 1352 یا به روایت دیگر به سال 1357 تر نظر کنیم، متاسفانه هر کس که زیاد ظلم کرده در افغانستان امو زیادتر منطقت برده. بدبختانه برای سازه مردم کسی گوش نگرفته. اوانا شما خبر دارم که در کابل 56,000 کابلی را کشتن. امروز هر کسی خود قهرمان خود نفر درجه که افغانستان قلمداد میکنه. و همچنان در دوران اشغال شوروی میلیون ها بیش از 1.5 میلیون ما شهید دادیم. اما مردم امروز در ادای بلند دولتی کار میکنن. دیگه این مسئله زیاد قابل چی نیست که طالب ها هم افغان هستن. به گمان اغلب او پالیسی را که در ساله 96 تا 2001 داشتن من فکر میکنم که اینا تجدید نظر کردن و تجدید نظر میکنن از این صحبت ها و اعلامه های از همونطور این موضوعی که میشه برملا میشن. اما در پالی از این مسئلهی که بسیار مهم است و سرش دنیا فوکس میکنه و ایست که دولت افغانستان تقاضای کمک از روسیه کردن. شما خود میفهمین که از یک طرف دولت فعلی افغانستان قبلا آقای کرزی پیمان استراتژیک امضا کرده بود و آقای اتمر پیمان امنیتی امضا کردن برای امریکا. او من چیزی را که میخواهم که برای شما به ارتباط 14 سال پیش عرض کنم، زمانی که موضوع بود میشد امریکا از روسیه خواهش کرد، یعنی پای روسا را امریکا دراز کرد افغانستان. چند سال پیش حتما رادیو شما همین خبر را نشر کرد که روسا یک عملیات به شنوار ننگرهار یک چند کارخانه روین از بین بردن.
بله.
در اون وقت هم منطقه یک مسئله بوده که یک تفاهم بین امریکا و روسیه یا تفاهم بین امریکا و ایران در بنا موجود داشت. بعد از اون مسئله ناتو و ایساف هم که آمد امریکا کوشش میکرد که نزدیکی خود با روسیه و ایران از دست نده، اما حال شرایط فرق کرده. از یک طرف بین امریکا و روسیه رقابت های بسیار بین المللی وجود داره در اوکراین، در سوریه و همچنان در آسیای مرکزی. اما اگر فرضاً دولت افغانستان همونطور کمک‌کاره اینطور فکر کنن که ما می سلاح را به قیمت بخریم، همین قیمت برای دولت افغانستان که می تنظر شد در بیگه پس که پیسی از این سلاح را یا هلیکوپترها را باید امریکا برای زنا بتر. دوم این که اگر فرزنی کمکا بلایوز باشه، یعنی هیچ بدون قیمت به خاطر ترس از زایش و امنیت آسیای مرکزی برای افغانستانی را کمک کنن، آیا دولت فعلی امی جرأت امی درایت دارن که بدون مشوره امریکا این کار کنن، ما فکر میکنم که نیم
من.
او به این معنی است که دولت یک عالم جنجال بین خود دارن. ای کاش این دولت میتونست که اجماع منطقوی را خوب مدیریت نیکرد. یکست که یک وزارت مدیریت کردن نمیتونه، یک ولایت مدیریت کردن نمیتونه، چطور میتونست که همکاری ایران و روسیه و چین به ارتباط داعش دست کنه؟ متاسفانه دولت در حالت بسیار ضعیف قرار داره. بیشتر از اینکه امریکایی ها اگر مشوره بدن، امریکایی ها امره روسا با کدام تفاهم در اوکراین و شرق میانه برسن، به اون صورت از این کمک ها فکر میکنم که دولت افغانستان استفاده کرده میتونن، در غیر از اون مستقلانه
ای کار کردن نمیتونم. دیر زیاد تمنه مطمئن سب یو پختنه چه شاید زواب تاس سروی د افغانستان په شمال کې چې کروسیا ځان ته کوم تهدید غنی او داغي پر اساس به کومک کوي، لکه څنګه چې حاجی صاحب داود ویل چې احتمال به کومک د امریکا په خوخه ځکه چې د افغانستان د حکومت او امریکا ترمنځ تر بل هر تیر وخت روابط خدینو حتمان امریکان با پجریان کې کچیرته آلتا په شمال کې روسیا کوم تهدید نویر لري هغه کومې ډلې د ستاسو په نظر باندې ځکه چې اکثره د سویل کې چې د هلمند یا د کندهار طالب خود افغانستان په شمال کې دومره په پراخه فعالیت نشي کولای د ازبکستان اسلامي نهضت د ستاسو په نظر یا هغه ډلې چې اوس له داعش سره عبایت کړی دی چې له پاکستانه راوشړل شو دی خوا که په دې لږ رڼا واچوئ؟
و مرسه مخکې له دې نه د نورو خبرو هم که لږ وخت راته راکړئ چې
دسانو
مداخلې یا دلته ولې هغوی علاقه لري. ګورئ، په وروستیو وختونو کې پکتیا کې یو جټ الوتکه د امریکا وویشتل سوله او هغه غالبا چې په پرمختللې وسلې به ویشتل شوي دا سوال انګیزه خبره ده. او روسیې ته څو ځله ملا جلیل اخوند د پاکستان په وساطت باندې سفرونه کړي دي، هلته له روسانو سره لیدلي دي. او طالبان چې تر ډیره وسلې ترلاسه کوي فکر کوم په دې باندې رپورټونه هم جوړ شوي دي، افغان امنیتي سیمو څخه یا هغه وسلې چې له روسانو څخه قاچاقېږي او یا هغه وسلې چې ورکې شولې په دې څوارلس کلونو کې. د قطر دفتر څخه روسانو غوښتي وو چې په روسیه کې ورسره لیدنه وکړي، مګر هغوی ترجیح دې ته ورکوله چې په کوم بل هېواد کې ورسره لیدنه وکړي. البته په تیرو څوارلس کلونو کې په بېلابېلو وختونو کې د اصلي طالبانو او هغه طالبان چې د طالب په نامه پاکستان ورته معرف کړي له روسانو سره لیدنې کړي دي، او دا هم له امکانه لیرې نه ده چې په راتلونکي کې د نړیوالو د غلطو ستراتیژیو او تیروتنو او د افغان حکومت له تیروتنو څخه بالاخره روسان له طالبانو سره نږدېکت وکړي. رالو د دوستم مسله دا ډیره اساسه مسله د دوستم له روسانو څخه وسلې غوښتي دي، او رشید دوستم هغه څوک ده چې امریکا اوس ورباندې سرمایه ګذاري کوي او ترکیه ورباندې کوي، او بلخوا روسه له امریکا سره په نایلان شوې جګړه کې اولته په کریمیا کې چې ترک ټبار خلک دي هغوی سره په جګړه کې ده. زه فکر کوم په دوستم باندې به نور روسان باور ونه لري، او د باور سړی به عطا محمد نوري ورته هغه چې اوس له امریکانو سره فاصله نیولې ده. تر ډیره روسان کوشش کوي که چیرته هم له طالبانو سره اړیکې رغول غواړي، او ایران هم دا هڅه کوي چې د ایران په وساطت یا د ایران له لارې له طالبانو سره خپل اړیکې سم کړي. دا چې په شمال کې روسانو ته څوک تهدید دي، فکر کوم په بېلابېلو وختونو کې طالبانو په تیرو کلونو کې منځنۍ آسیا هیوادونو ته اطمینان ورکړی ده چې زموږ جغرافیه معلومه ده او یوازې د افغانستان په خاوره کې به خپل فعالیتونه لرو. همدا محدوده ده د روسانو د پاره غټ تهدید هغه چې ازبکستان مومنت ورته وایي، اسلامیک مومنت اپ ازبکستان یو قوي ډله ده چې په وزیرستان کې ډېرې جګړې ورته سره وشولې، او بل اخره په ډېره مسؤونه طریقه باندې د غنی اشرف غنی د حکومت په شروع کې له وزیرستان څخه د زابل په لاره باندې شمالي ولایتونو ته داخله ګوره سورسلو، او په دومره
سورسلو
تاجک مجاهدین د دې په نامه
چې
ورته وایي.
تاسو واځي خبرې کوي
خو ورکی
کله کله
تاسو مخکې ویلو دا پښتنه د حکومت ته
نه خو تاسو په چوي چې ملا فلان کې سره تلو
او په طالبانو له استاد نه پښتنه
وځي چې تاسو تلو او په پلان کې مولي سره تلو اسلام آباد ته، نو دا خو مو چې شاور سوال
لیک به مشکلی مراد صاحب کرار کرار به دا رپورټونه راپورته کیږي، ولې هغوی په مسون ډول سره شمال طرف ته ورسېدل شولو، او کله چې دوی شمال ته ورسېدلو هملته د طالبانو څخه برات اعلان کړ، یا د طالبانو څخه جلا شولو، او د اسلامي دولت یا داعش نومې ډلې هغوی چې یو محدود جغرافیه نه لري او هغوی ته هر ځای خپل ټارګېټ ده، د هغوی څخه بیعت اعلان کړو. دا په دې معنا باندې ده چې دوی غوښتل منځنۍ اسیا ته ولاسي، او حتما د دوی په رسولو کې او د منځنۍ اسیا د تهدید لپاره به لوی هیوادونو لاس لارو. کله چې طالبان پر دې موضوع باندې پوه شول چې دا به بیا د طالب پر بدنامي باندې تمامېږي، نو طالبان هم سبقت وکړ او دغه بدخشان او کندوز ته ځانونه ورسولو، او هغه کسان چې د داعش په نامه باندې التولو دا غوی هغه محدودیتونه بیا کنټرول کړل. زه فکر کوم روسان اوس مهال دا هغه داعش څخه ویره لري چې په افغانستان کې را پیدا شوی، او زه په دې نظر یم چې دا داعش د اصلي داعش یو جز یا برخه نه ده، او د طالبانو سره ممکن چې روسان کله هم مخامخ خبرو ته کینی یا ځینې رابطې ورسره ولري، نو اصلي هدف دا ده چې دغه داعش چې په افغانستان کې را پیدا شوی روسان او چین یې د ځان تهدید لپاره ګڼي.
تشکر محترم آقای سمیع یوسفزی، شما د سطح بین المللی یک ژورنالیست این مسائل از بیرون اگر نگاه بکنید، ای داعش یک فاکتور شده که کل سیاست ها را به اصطلاح گد و ود ساخت. مثلا در سوریه روسیه امریکا در مسئله اسد جور نمی آین، اما بر مبارزه بر علیه داعش جور می آین، یا ایران. اما تو از او خاطر کل سیاست ها یک قسم باید یک بازنگری به خیال شوه. منتها در افغانستان که ما شما به او علاقه داریم سر صحبت بکنیم، مشکل در این جه بخیل ماست که حکومت مرکزی نتانست دولت سازی درست کنه، اردوی خود ملی بسازه، پلیس خود ملی بسازه، زیادتر به اشخاص تکیه میکنه. مثلا عوض اردوی ملی ما زیادتر جنرال صاحب دوستم نامش میشنویم که به فاریاب رفت و خامیاب رفت و حرکات عجیب و غریب کرد و مردم ناراضی است، منتها کسی صدای خود کشیده نمیتونه. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه بکنیم، این مرکزت ایجاد شوه خوب است، یا این سر اشخاص باید تکیه شوه خوب است؟ نمیفهمم نظر شما چیه در مورد.
بله، اولا سفر جنرال صفدوستان بعد از او سفرشان به چچنیا و ملاقات همراهی رئیس جمهور چچنیا، نه خودشان یک حرکتی با سکر میکنیم که غیری سیاسی بودن. چچنیا یک کشور اسلامی است که از طرف روسا در آنجا بسیار ظلم و بربریت شده و سر افراد مسلمان چچنیا به قتل رسیده، و فکر میکنیم هیچ کشور اسلامی روابط امرای نظامی که آل در گروزنی یا در چچنیا وجود داره روابط نداره، و همشان فکر میکنند که اونا یک کشور دست نشانده روسیه میباشد و قاتل مردم مسلمان چچنیا میباشد و خودداری میکنند. لیکن نمیدانیم که چطور وزارت خارجه افغانستان یک اقدام میکند که باعث خشم و سبب ناراضیتی بعدی از مردم های مسلمان افغانستان میشود. دوم، جنرال صفدوستم مثلا نشان میده که جنگی که او میکند و از کپاسیتی از طرف خود میکند، یعنی جنگ ضد طالبان چی در شمال باشد چی در جنوب باشد وظیفه دولت اردوی دولت اسلامی افغانستان میباشد، لیکن خودشان به حیث یک جنگ سالار می رود. و در حال چند روز پیش گفته می شود که وی وقتی که افرادشان یا خودشان به منطقه خماب رفته بودند، آنجا بعضی منازلی از ترکمنان غارت کردیده و بعض افرادشان کشته شده، و به این که شما طالب می باشی. اگر جنرال صفدوستم واقعا می خواهد که به حیث معاون جمهور اسلامی افغانستان و به حیث یک رهبری یا جنگ یا قومندان اردوی افغانستان، اگر اونا میخواهد که نمو بدهد که واقعا او از اردوی افغانستان حمایت میکند یا از اونا میبشد، اونا باید یک روز در کندوز میبود، دوم روز باید در بدخشان میبود، چهارم روز باید در هلمند یا ننګرهار میبود. لیکن وقتی که در یک جای میره در منطقه خودشان میره و در یک طالب هایی که بسیار جایی میباشد یا لوکل میباشد، اونا میجنگد و بعد از اون میره که تو فکر نشان میده که تمام افغانستان فتح کده یا اعتبار از تمام افغانستان خارج کده
یوسف زای سب دمینجا تا جایی که
اردوی افغانستان هستن
یوسف زای سب دمینجا همین سوال با آقای جنرال صاحب زلمه وردک اگر راجع بسازه میست که تا جایی که با ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی گذاشته میشه در خبرها مثلا جنرال صاحب دوستم که میره اونجا کل طالبای اصلی یا کسایی که مسلح هستن از منطقه مگروزه میره یعنی در اونجا کسی نمیمانه که نفرهای دوستم صاحب بوره بزنه یادمی ولایت جوزجان در خامیاب وقتی که دوستم صاحب تشریف بردن و نفرات در جزیره‌ای که به اساس دریای آمو سیلاپا ایجاد شده بین ترکمنستان و بین دریا و افغانستان مانده در اونجا رفتن و این خانه را که گویا زدن نفرای دوستم صاحب یا کسای بیگناه بوده و اطفال بوده و زنا بوده و از این قبیل مسائل حالا حتی کسا اونجا هستن که جرات میگن نمیکنن که صدای خود بکشن از این خاطر شما من حیث یک جنرال به این مورد چی پیشنهاد دارین یعنی چی نظر دارین که این دوستم صاحب هم تو کت نفره خود برای هر طرف بجنگ درست است یا ای که یک دولت مرکزی یک اردوی ملی یک پلیس ملی اونا باید موضوع رهبری بکنن یعنی دوستم صاحب کاش که وزیر صاحب دفاع می بود و از مرکز مسائل بسلا اداره می کرد نظر شما در این مورد چی است صاحب
ببینین چون در افغانستان اساس بنیاد قانون اساسی ضعیف هستند اصول در اینجا به اصطلاح مستحکمیت ندارند از نگاه اصولی امان صاحب اول شخص دوم افغانستان هستند که مسئولیت سیاسی کل افغانستان به دوش خود دارند اما متاسفانه مسائلی که پیش میان به خاطر از پیش میان که اونها چون از نگاه تجربه و به اصطلاح نفوذ و شناختی که در سمت شمال دارن و می سبب هستن که با قوت های چون معاون دوم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هستن که با قوت های بسیار قوی و هنگفته به طرف سمت شمال میرن همین مسائل هستن که مسائل به وجود میان که بدبختانه عوض دی که ملت و حکومت به اصطلاح نزدیک شان ملت از حکومت فاصله گرفته میرن چرا در اینجا در افغانستان در حدود اما شما میبینیم که 37 سال در داخل افغانستان جنگ جریان دارن در مدت 37 سال افغانستان جنگ که در اینجا جریان داشت هستن کسانی که در این مدت به اصطلاح تمام مردم افغانستان به او شناخت بسیار قریب و نزدیک دارن بنان شما گفتین که چرا میگرزن زمانی که یک معامل اول ریاست جمهوری با قدر قوا میرن به شاید طالبا در اونجا حدود 100 نفر یک کنیم 100 نفر باشن در مقابل 10,000 15,000 نفری که با جناب معامل صاحب اول میرن مقامل کرده نمیتانن همه اصول سیاسی به اصطلاح گردش یا بازی که امروز در سطح افغانستان جریان داره یک بازی بسیار خطرناک مغلقه هستن که بدبختان افغانستان به طرف تباهی کشانیدن بازم براتان میگم چون در داخل حکومت خود حکومت نظر به اصول چوکات قانون به وجود نامده قانون مستحکمیت ندارد در هر مملکتی که قانون استحکامیت نداشته باشه شکل جنگل میگیره زمانی که شکل جنگل گرفت هر کس هر کاری را که دلش خواسته باشه سر به خود انجام داده میره بنان هر چیز باید اینجا نظر به اصول نظر به قانون اگر صورت بگیره این مسائل به وجود نمیاد گپ شما را من بالکل تصدیق میکنم وزیر دفاع وزیر داخله معین به اسلام این امنیتی وزارت داخله لوی دریستیج رؤسای قوی جنگی که به نام رئیس اپراسیون و رئیس فلانه و اینی هستن یا خودشان در داخل مرکز قرار دارن و معاون اول میرن به داخل جبهه در جنگ در خط اول جنگ جنگ میکنن یه خودشان هم یک سوال هستن که به نزد مردم پیدا میشن اما حکومت افغانستان حرکت های را انجام نمیتن که باعث بسیج شدن مردم در داخل افغانستان شن باعث همکاری ملت با حکومت شن اونا هر قدم را که برمیدارن چون در این مسائل در 37 سال دشمنی های گوناگون در داخل افغانستان موجود هستن و می اساس هستن که روز به روز فاصله بین حکومت ملت پیدا میشه و بدبختانه مسائل بیستن که امروز کل افغانستان آتش ارتش جنگ گرفته
من جنرال صاحب اجی صاحب داوود اوس چې دروسان خو په هم افغانستان کې کسام چې روسان خو همیشه په افغانستان کې رول درلود اوس نو په پوزي برخه کې را مختکی خپې بیا او په سیاسي کې هم لکه څنګه چې خبرونه په جریان کې ول شول چې لغیر حکومتي کرکټرانو سره هم روسان تماس نیسي اسلحه ورکوي یا جنرال صاحب دوستم لخپل ار خزیه ولته له روسانو سره خبرې کوي د افغانستان حکومت ته څه پکار دی سره د ټولو کمزوریو او ستونزو چې حکومت لري چې دغه ټول مسایل ترتیب کړي ځکه کچیر تر روسان راشي د پاکستان او د هند جګړه یو خوا د ایران او د سعودي عربستان سیالي بل خوا ده دا به بیا د امریکا او د روسانو په بل مسابقه او سیالي بدل کړي افغانستان افغان حکومت ته څه کول پکار دی ستاسو په نظر
او د ټولو نه مخکې څه باید یوار وکړم هغه دا چې څو کاله مخکې ولسمشر پوتین د امریکایي رسنیو سره مرکه وکړه او په هغه مرکه کې پوتین پښتنه وکړه چې تاسو حاضر یاستئ چې خپل ځواکونه افغانستان ته ولېږئ پوتین په دې غضب سره ورته وویل دی امریکایي ته ویل آیا امریکا به خپل پوځونه بیا ویتنام ته ولېږي یعنی د دې د پوتین دغه ځواب و چې موږ هېڅکله دا کار نه کوو زه اوس داسې فکر کوم چې په تاسف سره لکه مخکې چې ورته اشارې وشوې دغلته دا لایحه د وظایفو په دې دولت کې متاسفانه په هیڅ صورت سره وجود نه لري هغه په دې معنا چې تاسو فکر وکړئ په قندوز کې کله چې قندوز سقوط وکړ د قندوز سقوط نه درې ورځې بعد ولسمشر وویلې چې د قندوز مدیریت موږ سره دی په هماغه شپه باندې د دې پولي ډاکترانو شفاخانه بمبارد شوه یعنی د دې په ځای چې لکه مخکې چې اشاره وشوه لوی بریسیز یا وزیر دفاع دا خبره وکړي ولسمشر وویل چې زه اعلی سر قمندان یم ټول مسایل زما په کنټرول کې دي اوس که چېرته حالت دغسې روان وي چې د ولسمشر د دې د لومړي مرستیال دویم مرستیال اجرایه رئیس د هغې معاونین د دوی تر منځ د وظایفو تقسیم نه وي بیا په کابینه کې ده وشي نو زه فکر کوم چې دوی به څنګه وشکړی نړیوال ټولنې ته په تیره بیا امریکا ته دا قناعت ورکړي او امریکا هم دې سره لوبه کوي زما په نظر باندې هغه دا چې امریکایان په هیڅ صورت سره دلته د روسانو مداخله امریکایانو ته قابل نه تحمل نه ده په دې باندې زه فکر کوم چې باید دا حکومت پوه شي او امریکایان چې دلته دا اډې واخیستې دا امنیتي فرمانونه او تړونونه سره امضا کړی هدف دا دی چې دوی باید دلته په افغانستان کې وسی نو په دغه سی حالت کې خبر دی چې اول دغه حکومت ستاسو د پښتنې په اړوند په ځان باندې یوه کره کتنه وکړي د دندو لایحه جوړه کړي چې څوک باید څه وکړي دویم په نړیوالو اړیکو کې لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه موږ تر اوسه پورې یو نړیواله دغه نه لرو پالیسي نه لرو بدبختي دا ده ټول شیان موږ ته په دې څوارلس کلونو کې ناتو احساس کړي دي دغه اوس دا ډېر خرابې دی موږ متاسفانه دا څوارلس کاله جنګ پردیو کړی دی پیسې د پردیو راغلي دي موږ په نوم سره وزیرو په نوم سره وزیر دفاع وو په نوم سره لوی درستیزو په نوم سره جنرال وو زه فکر کوم چې پاتې دی نه ښه تجربه دا به چې تاسو وګورئ په عراق کې کله چې یو ایالت عراقي ځواکونه خوشي کړ امریکایانو ورته رخصت ورکړ چې موږ تاسو سره نور کومک نه کوو ستاسو چې خاوره ده تاسو ورته جنګ نه کوئ موږ ولې ستاسو ملاتړ وکړو زه فکر کوم چې اوس دوی ته په کار ده چې نور هغه خوبونه چې د کرزي صاحب په وخت کې د خلکو لیده حکومتي چارواکو بعد دې نه د هغې خوبونه د بیداره شي دلته دې یوه مشترکه ژبه نړیوالې ټولنې سره پیدا کړي په سیمه کې دې پیدا کړي سولې ته روغې جوړې ته د لار هواره کړي تر هغې چې مشکلات هم د داخل نه هم په سیمه کې هم په نړیواله کچه باندې دې ته د یو هواری لار پیدا شي پرته د دې نه که چېرته هر سړی جګېږي چې زه ځم دې ولایت ته یو سړی ځي دې مملکت ته په خپل سر باندې د افغانستان استازیتوب کوي د هماغه ګډوډي ده چې متاسفانه د ډاکټر نجیب د وخته زه دا ګډوډي فعلاً زیاته ګورم
تشکر ما یک چند شنونده را موقع بتیم برای اینکه وقت زیق شده میره بله شنونده عزیز حالا در ختم یک اعلانه که کوتا میشنویم و بعد از او شما میتونید تلفن کنیم به ما
آفات طبیعی انکشاف بحران مهاجرت مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
بله، منتها فراموش نکنید که از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی در خدمت شماست. بله، شنونده عزیز بفرمایید. سب
بله مهربانی اوکی
سلام محمود پاشا تو تاسو درنو مې منو ته دې زو کومې نه سلامونه و.
وعلیکم السلام.
اول څه دا مونږ ته شرم ده چې کاپیر ته سوال کوو که بیا دا خپل ځوانانو ته وګورو، دا نور مشرانو ته وګورو، دا رهبرانو ته وګورو، بیا مونږ هم وایو چې هغه په همدغه امریکایانو په همدغه برطانویانو په همدغه روسانو خوشحاله دي. ځکه وګورئ چې نن په زمان کې د جنګ چا ده، جنګ اروپا ده، جنګ امریکا ده، جنګ برطانیه ده. هغه زموږ دښمنان دي. ګوره مرمۍ څوک کفا ورکوي، څوک دې کفا ورکوي، ټانګونه څوک کفا ورکوي، څوک دې کفا ورکوي. ای مشرانو، تاسو به تر څو پورې نه پوهیږئ خپل ساعت د چا په لاس کې ورکوئ؟
فهمیده شد. بخیرم، سلام، تشکر. یک شنونده دیگه. بله شنونده عزیز، مهربانی.
سلام علیکم آقای ظریف نظر و مهمانانتان در استودیو.
و علیکم السلام، خوش آمدین. بفرمایید.
بشکر زنده باشین. فضل الرحمن و سخا تمام گرفتیم. ما از همه را وقت بتین. ما میخواستم بگم بکنم که ما تا که از روسها و از امریکایا کمک بخواییم، یا این طرف یا طرف یا طرف مقابل حکومت ما، ما باید اساسی مشکل و حکومت باید وظیفه خانگی خودش انجام بده. اول باید نظام اسلامی بسازه، فساد اداری را گم کنه، به عدالتی هایی در حکومت هست، خشخوری هایی کسی را از بین ببره، و این همین چیزی هایی که باید تقریه شدن صفوف مخالفین میشه. اگر من این را به شما بگم، اگر طالب ها بخاطر به گرفتن امتیازهای سیاسی اینا آماده شدن که به این حکومت صلح کنند، حتما یک گروه دیگه میبره که میگه به بهانه میگیره میگه افغانستان کشور اسلامی نیست، اسلامی قانون صادر نمیشه، قانون الهی. او با چه مداخله چه را شروع میکنه مخالفت ها را.
تشکر. یو بلا اوریدون که هم افرون نزد سر
شما سر این نوم نظر سلامتان
بخونم.
مهربانی اوکی.
بله
رضوان مراد صاحب، سلام علیکم امیر خان، خبره که مسئول دولیان نسالان یا سوات عزت.
وعلیکم السلام و رحمت الله. مهربانی اوکی امیر خان را.
زما پوښتنه دا ده محترم حاجي داود صاحب نه، چې د طالبان او مجاهد هغه د شپږویشتم تاریخ باندې د پیام افغان انټرویو وه، هغه دا وویل چې په افغانستان کې اول کې ده بې ساره داعش شته نه، په دې باره کې د دوی څه حقیقت او مطلب و؟ خو بل دلته په یورپ کې د افغانستان د ځینې ځوانان چې د 50,000 پورې د کال د میاشتې خلک دلې را وځي. حاجي صاحب، تاسو د فکر د نظره د افغانستان مشرانو سیاستپوهانو ته څه په کار دي چې څه وکړي او دغه ځوانان په جنګو کې مري د ملکه وځي؟ داسې څه فکر د دغه احمدزای صاحب دغه ماشین څه بدل کړه، یو بله بل سیاستپوه مخته راشي؟ داسې د افغانستان مشرانو ته څه په کار دي چې څه وکړي؟
بله مننه مرخان صاحب، پختنه ما رسیده.
بله بسیار زیاد تشکر. خب حاجی صاحب داود، سوالا متوجه شما بود، هم سوالا را جوابتین هم جنبندی بکنین، بعد از اینکه وقت ما زیق شده به هر کدام تان یک دو دو دقیقه برس و دو دقیقه خلاص کنین. حاجی صاحب،
جناب نظر صاحب بخواه میکنم سوال اول برادر امیر خان، من صحیح گرفته نتانستم گفت کدام صاحبه بود در تلویزیون پیام افغان.
بله خب اونتا شما از عوض سوال امی یک جنبندی بکنین در مجموع، یا یک فکر میخواین که چرا از خب ممالک خارجی کمک میخواین و چرا خودشان درست نمیکنن؟ در مجموع کل سوالا به می جربه است و ما شما خلاصه میشه سب. اگر شما برای زیگه دیگه وقت نمانده داخلشم به جزیات.
خب ما پیش از اون امی برادر امیر خان یک سوال بسیار عمده و اساسی را مطرح کرد که تقریبا تا آخر اگست 122,000 افغان درخواستی پناهندگی را در اروپا دادن.
بله.
یعنی ماه سپتامبر و اکتبر شامل امی سایه نیم. به کمال تاسف باید گفت که وعده هایی که در دوران کمپین امی دو رهبر امرای مردم کده بودن، به خصوص امرای نسل جوان که ما برای شما وزارت میسازیم، ما برای شما این میکنیم، یه هر روزی که تیر میشه مردم مایوس و ناامید میشه بجز تفرقه بین امی دو تیم دیگه کدام خبر مثبت به کمال تاسف مردم بیچاره نمیشنون و مجبور هستن و خانه و کاشانه رو میفروشن و میرن فرار میکنن. حتی شما دیدین که یک خانم 102 ساله هم اونا هم از این مملکت فرار کردن. اما موضوع ایتی که شما برش اشاره میکنین جنبدی انزمه ایست که دپالی تمام مشکلات معرض کردم که تا که دولتی فیلی افغانستان خود امرای مردم نزدیک نسازه برای مشکلات مردم یک رای حل پیدا نکنه، او از طریق گلسوال مسلکی، سرنوال مسلکی، قاضی شریف، والی خوب، یعنی کدام تعینات و تشکیلات هست اینا به نیمنوال که به میتول یک سال انجام دادن ایره دوام بتن. من فکر میکنم که دایجه نبره دایجه ضرورت است، نبره طالب ضرورت است. همونطور برادر ما که از افتخار اشاره کردن متاسفانه یک بدبختی و رج مرج در داخل افغانستان بین خود پیدا میشه. اما اگر یک حکومتداری خوبه اینا سرش تمرکز کنن تا دیگه پس که در اینجا مسئله صلح هم جامعه بین المللی کمک خودم دوباره هم در افغانستان اثر میگیرن. اما در این صورتی که یک آدم جامعه الکمالات باشه یا کسی دیگه در بخش دیگه برای کسی در تیم تن نته و برای مردم عادی متاسفانه چیزی مقرریه که شده در طول یک سال همه بین دو تیم هستن، یعنی مردم به کلی از دولت از حکومت بیرون هستن. وقتی که مردم خود رئیس رو حکومت نمیبینن باز مردم کجا امره از اینا هم کاری میکنه. این یک دلیل عمده و مهم است که هم فرار است هم مردم به توجه شما می تبلیغات ببینن. خود مردم در داخل افغانستان علیه نظام تبلیغ میکنن.
بله امی تبلیغات به نام ستون پنجم هم یاد کردیم. ما شما روحیات مردم تا چی حد تاثیر میکنن؟ روحیات مردم گفته شما ضعیف میشه اگر بخواین بیرون برن خونه.
به کمال تاسف فی تبلیغات نهی که روحیات مردم از لحاظ امنیتی، روحیات مردم از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی همه تحت تاثیر آمدن. به خصوص بعد حادثه قندوز در سر تا سر افغانستان اینطور فکر کنن رقم، یعنی زلزله که چند روز پیش شد زلزله بسیار شدید بود اما تو شوقیج در پاوتل ننگرهار یک بچه در لحیریت چپرتت شور کرده صدا شده که باز زلزله شده. 25 نفر در این حادثه که هیچ زلزله نشده بود زخمی شدن. دیگه از جمعید که این حوادث سر روح روان مردم بیتاثیر نید. دولت باید سر از این مسئله توجه کنه اگر بین خود مشروف باشن. یعنی شما فکر کنه تابال تعینات دولت تکمیل نشده. اولا این مسئله ای که مثلا جنرال دوستم میره شمال به عوض از این چرا بر جنرال دوستم این صلاحیت هم نمیشن شما بفرمایید در وزارت دفاع مردم های مطلوب هم میشناسن، مردم های شایسته را میشناسن به نیز سرش کار کنن. من فکر میکنم این با مراتب بهتر است نظر به این که قانون اساسی و همه چیزها را پشت سر بذارن.
تشکر آجی سیب وقتان پر از
به نهایت به نظری آقای نظر وجود داره.
بله فهمیده جاجی سیب بسیار جا تشکر از اشتراکتان. حال جنرال سیب ظلمه ایوارده که شما هم جمع بندی کنین در دو دقیقه سیب که وقت کم مانده به دوستان.
ببینین اصلا اصول اساسی خداوند جل جلاله قرآن عظیمشان برای رهنمود انسان و مکمل ساختن انسان رای کردن که قانون است. برای معیشت زندگی قانون اساسی جور میشه. اگر ما از خارج از قانون حرکت میکنیم، از چوکات خارج میشیم، ما هیچ چیز را ساختارش درست کرده نمیتونیم. بنان برای حکومت افغانستان از مسائل نفسی و شخصی که سلسله افغانستان امروز به قرار کشیدن از او بگذرن، قانون استقامیت بتن تا مردم بسیط شون، مردم پشت حکومت استاد شون و این متن از این در بدری نجات پیدا کنن. میبینین اگر قانون نباشه روز به روز ما به فقر مواجه میشیم. امروز افغانستان احتیاج است به روی افتیدن، بدون روابط هم نمیشن. افغانستان باید مسیر خود تعیین کنه و یک استقامت بره تا بتانه که مانند پاکستان واره هم خود از اقتصاد قوی بسازه و هم از نگاه نظامی خود قوی بسازه تا مردم بتانن به یک سهولت آرامی زندگی کرده بتانن.
تشکر. مطمئن سیب شما هم جمع بندی بکنین سیب.
زخم وسنۍ حکومت چې نه په ملکی نه نظامی برخه او نه مقننه او قضایی برخه کې د نظر یوالی لري، لسکوت سره مخ کېدون کې دا شدا ده چې سولې ته ولاړ سي، په سولې کې ژمنتیا وشي، نه روسان نه امریکا نه ناټو نه پاکستان ایران هند زموږ په ګټه کار کوي او نه موږ ته سوله راوړي. هغه پیسې چې د جنگ جګړې لپاره مصرف کیږي، هغه هسي چې د وژنو او د افغانانو د بې کوره کولو لپاره مصرف کیږي، هغه دې د سولې لپاره مصرف شي. د افغانستان مسایل د مخامخ د حکومت طالب ترمنز جروباش سي، همدا ډول دی نړیوال هغه غشتنې چې مخالف وسلوان یا د افغان ولس ورسره لري هغه دې اګنور کین او هغه دې غشتنې نو ته دی یو پلان ولري چې دغه غشتنی منلای سي کنه. دا ډول امریکا ته په کار ده چې د خپلو پوزانو پر پات کېدو باندې ټینګار و نکړي او دا جګړه نور هم ونه غزيږي چې ترسو بیا هم قربانیان به موجو او جګړه بدل ته د روس او امریکا پیل کیږي.
تشکر. محترم آقای سمیر یوسفزاده، شما هم سه یک جنبندی بکنین، نتیجه گیری کنین از این صحبت ها، سه بفرمایید.
نتیجه هم داره چې د څوار لسو کلونو کې د ناټو امریکا او ټوله ټکنالوژي او زبر ځواک او پوځونه پر اتک سره هم دا مسله حل نه شوله، طالب له منځه ولاړی نه بلکې قوي شولو. که اوس بیا د روسیې مداخله یا د هغوی ته وخت ورکول کېږي یا هغوی راغوښتل کېږي، فکر کوم دا هم د حل لاره نه ده. او بهتره لاره به دا وي چې افغان حکومت هم په دې پوه ده چې دوی په مکمل ډول نه په خپل قوت نه د خارج په قوت طالب له منځه وړلی شي. بل طرف ته طالب هم باید په دې پوه شي چې نور په یوازې سر کابل نیول او بیا دلته د پخوا په ډول حکومت کول امکان لري. نو بهتره به دا وي چې طالبان هم له یو شمېر غوښتنو څخه تیر شي او د دې ملت په باندې رحم وکړي. بل طرف ته افغان حکومت هم یو ډول ډېر طالبانو ته یو ډول د امن دپاره د هغوی په سیستم کې د داخلي یا د یو بوري حکومت جوړولو په شکل کې ورته د برخې ورکولو، او پرته د دې نه چې دا ووایي چې طالب د اسلحه پرېږدي او راځي شي، بلکې طالب ته دې وایي چې راشه جنګ مه کوه تر څو یو څو میاشتې وروسته یا د انتخاباتو له لارې یا د بلې لارې خپل افغان ملت ته دا رایه ورکړي او خوښه ورکړي چې هغوی څوک ټاکي. که دا وي زما په خیال بدبختانه نه دغه جګړې به پر مخ ځي او همدغسې به د افغانانو بدبختي په برخه وي.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای سمیع یوسفزی. محترم آقای نظر محمد مطمئن، جنرال صاحب ظلمه وردک و آقای سید داود همچنان طاهر هاشمی، از کلتان تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصر کن.
Just to a yard, it's a yard, it's a yard. سهران وجودم پرس شیرین.